دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د غرمي 12 او په کابل کې 11 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل آیاس او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خو اول خبرونه وایان پامیر ساحل.
د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې مامبارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي. بشپړ خبرونه د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په بیګانه خبره شوې ګډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دواړه مشران سلا شول چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي. نن چې مې له ولسمشر اوباما سره خبرې وکړې نو موږ سلا شو چې موږ امریکا او افغانستان به د سولې خبرو عمل پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري کوو. لاسپینې ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته پرېنږدي. په بلوچستان کې پر د اهل تشیو پر یوې مامبارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواکي و چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په مامبارګا کې دننه هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دې زیاتوي په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر غبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټری ستاری ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته د ستاری ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د قامي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجی شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
تاسو ته وایم چې موږ راته جی جمال صاحب کنډیډیټ کوو. بای هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غزاد به موږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالي ده چې ایاز صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیزې غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیره ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 14 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک بیګا وویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجه نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. د ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمل کسان خوشي کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل کسان له حتمی مرګ سره مخامخ دي. دی وایي پر دې مهال یې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. ده د وژل شوي وسلوالو کره شمېر ورنه کړ، خو یوه کوردي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسای ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي، نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل دا اسد د شام 15 کلنۍ شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسۍ الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې 13 ورځ په 4مه سیالۍ کې زیمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دا د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ.
پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د خبرو ته چې اغله افغان حکومت سره د خبرو ته کینی. په بلوچستان کې پر امام باړګا په ځانمرګ برید کې 11 کسان وژل شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې احتساب کمیشن د بدل اخستو لپاره کاروي. اپوزیشن ګوندونه وایي د احتساب او وفاقي او صوبایي ادارې یو اړخیز دي. د کوټې سنډیمن روغتون ډاکټران وایي د علاج نه کولو له کبله د ډیرو حامله ښځو پختورګي کار پرېږدي.
پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کورواله ته یای نه.
د ماشوم د زوکړې په وخت ګردې فیلیږي. زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې شوي دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونې ته غوږی. ساسې پام د خبرونې لومړی رپورت ته راګرځوم. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف د امریکا په سفر دی او هلته چارواکو سره پر دواړه خیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې 1000 تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غوړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
درنو اردوونکو د اسمن ساوران په راپورټ کې مو واوریدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتنه چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسی خبر دا دا لکه رئیس جمهور دا افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد ترمابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هم هغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به دې قانی کړی وي چې له دغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو شګام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
درنو دونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې پاتې کیږي. تاسو برکه هم واوریدله. میګاله واشنگټن په خبره شوی ګډ اعلان کې راغلی نواز شریف هوډ وخود چې د لشکری طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅه به هم کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخل پر رپورټ کې ورو.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګند کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موکا وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته پډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایي هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر باراک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اول چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرله چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما اوه چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. ہندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي کې دې شي رستو امریکا هندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي ځکه چې د پاکستان پوز ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضرب اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي
ضروری ہے کہ پاکستانی افواج کی وہاں سے توجہ نہ
دوڑخیزہ ملاقات کے دا داعش وسلہ والے ڈلے پہ حوالہ ہم خبر و شوے او اوے لشو چ پاکستان او امریکہ پہ گڑ سرا دا دے خلاف اقدامات کوی دغ دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرگن کو چ پاکستان با داعش وسلہ والے ڈلا پخپل خورا آباد دو تا نپریگ دی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
درنو اردن کو زو کوٹے تھا پ بلوچستان کے دل تیشی پر یو امام بارگا پان مرگ عبرت کی یولس کسان اوڈل شوی چپ کش پگ مشمان ہم شامل دی دسم د لیوی ازواک یو چاروا کی نن سہر مشال لڑی تو ویل چی برت گر برقع پر سر کھڑی وا او تیر ما خام یہ حق محل چودن وکڑا چی خل کو منسکاو د برت ذمہ واری چان د منلی خدای نور ناصر معلومات راکوی
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګری سیمه کې په یوه ځان مرګ برید کې یو لسنه وچل سوي او لاس نور ژوبل سوي دي باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتر په واټن پروت دی پکې د ځان مرګ برید د جمعرات په ماشام سوي د باغ سیمه د لیویزو رسالدار حامد خان بنگولزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل په دغه ځان مرګ برید کې د وجل سوي یو شمیر یو لسنه رسیدلې او لاس نور ژوبل سوي دي دا برید د چلګری په یوې امام باړې کاظمیه کې سوي چې هلته عبادت کوونکې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو برید کوونکې چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لار امام باړې ته ننوتی هلته بیا له نارینه و سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی د بنگولزی په خبره په وجل سبیو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د په خبره شپږ ژوبل سیوی کسانې د سیوی دولتي روغتون ته او پاتې نورې د کچي شار روغتون ته منتقل کړي حامد بنگولزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سرګي مندلې او استخباراتي ادارې د پیژندلو هڅه کوي بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سیوی بیان کې ویل شوی د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګي برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته سخت غوسه کړي د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې شوې نه دي د چلګری د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړي نه دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو
مشال لړی ته تاسو غوږ درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د صوبې اعتصاب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولی نو موري تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال لړی سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتل ګوند هغه تورونه رد کړ چې ګواکې تیرې کې انصاف ګوند اعتصاب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي زلان یوسفزی له پرویز خټک نه پښتنه کړي چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه هغه څه وایي
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دی یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکو چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارٹیاں دی اغه پکې نمائندگی وا متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی اغه په سلام مشوره وانی شوی دی نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دی اختیارات ورته پتا دا اغه قانون پتا دا چې اغه کې اختیار چانش تا ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انٹرفیرنس نشتا دی صرف عوام دوکې دے پر اغلا کړی دی اغلا پټونه دے پاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زیامه کدی صفا سوتری اس حکومت لاس نه چې
کبدیړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو پر بون روپ باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځنې خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خماسه کار نشته چې چا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکه یغی په اکشن اخلي مسله دې ملک دادا چغلا خلکو کې ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دې هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی کې او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دا هم په تاسو باندې الزام لګی چې تاسو
سیاست افسوس دا دې سوګ نیولې کې ګوره کدا احتساب په کې مو مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دے دے حوالے سے پکے گرفتار شو نو کدا دے ما پکے اختیار ونه سنگ و مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول دے پاره دے کاغه دے وخت حکومت کې مسو کی هغه خلاف میں احتساب کیږي او کم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک شو مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږي په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زور ول کیږي او ورسره تیری کیږي دوی وای داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري د سیاسي ګوندونو غړو دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلې په تور یې یو شمیر سیاستوالان هم نیولې دي له اسلام آباد د ریاض مساخل دا رپورټور
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی او کم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولې وو چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی اسمبلی په خواني ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان
accountability was nanba operative sakat khala investigation case of this come in nanba chief aw yana din hukumat ke no sakat che khala de tor ko rekadyo che de agar ministeran de chief aw aha corrupt ki aw mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb da janibdare tor lagawi aw wai che de ki hukumran dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر حسین دې مونږ نشي خو حساب دار دې مونږ نشي یا منشا دې د قواد مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړي دي د کرپشن
مشال ریډیو چې کله د غپختنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطه کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي کتالوکی د هر ګوند سره وي دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زد ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خود پیپلز ګوند چې کوم پنځه کله حکومت تیر شو کتا سو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا دخل کو نه تاسو وکړو نو تاسو تبا پخپل اندازه وشي زده هم مهم چې د مسلم لیگ نن په غړون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشود په زد هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګون احتساب کیږي
د یادونه دا چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګون د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په غړون د زینی خلکو په زد د کرپشن پلټنو شروع کولو منځوري کړی دا د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلی دی د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونه ته غوږی رپورټون را سره یو شمېر نور هم شته تاسو پام د یو بل رپورټ په لور راګرځوم د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړي دي د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال لړی ته ویل د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي لاریون کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مساوېدې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلی سیمو ځینې استازو قومي اسمبلې ته وړاندې کړي او په کې راغلي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل غلام بوس راکوي.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14 نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلی حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخونزاده چیټان وایي
په 16 تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې نظام د خاتمه ټیم راغلی دی.
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک کې منګا د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو هغه کې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې شپږ خلک بعد قبایلی سیمو نه خامخا روزي پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلی خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ وخه نړۍ ثابته کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زمنګ نه لري کوي او موږ چې دنه په مین سټریم کې راولای او موږ په دې صبح کې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 29 نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی او خو اوس پاټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 13 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلانې په پیښور کې قبایلی جرګه رابللی شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست زه او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
درنو درنو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذ وای غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر اسوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجی شاجی ګل اپریدی تیر ماخه مشال لړۍ ته وکړه. د مشال لړۍ خبريال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې آیا د قبایلی سیمو ټول استاذ صلاح شوی او کنه.
نن بالکل زمنګ میټینګ وشو په دغه میټینګ کې ایوا سلام مونږ وکړه د سپیکرشپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وای تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو ته نه ویلی او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیل کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نام زدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به دریو ورځې پاکستان کې چوچانی رواني چوچانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. اغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارتو لیدرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو هدا ورکې په اسلام آباد کې او به سپیکرشپ هدا چې غیر جانبدار شونه دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو هم هغه وی عوامو ته د میسج او بیا قبایلو ته چې هدا وته ملو شي ان شاء الله.
د پارلیمان غړی حاجی شاه جګول اپریدی او چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو واښوې ده د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور. د امریکا او پاکستان مشرانو له پاکستانه غوښتنه کړې د طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانه خبره شوې ګډه اعلامیه کې کړې. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امام بارګا په ځانمرګ برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. دغه برید تیر ماښام د کچی ضلع په امام بارګا کې دننه وشو. په برید کې 10 کسان ژوبل هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نو موړي تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجی شاجی ګل اپریدی تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړه. د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړې دي. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان 13 ورځې په پیښور کې مشال رادیو د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره به روانې میاشتې پر 14 په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل کسان خوشی کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمی قتل عام سره مخامخ ول. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دای ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین د خبرې تیر ماښام تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول د اسلام آباد ته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهید د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان زین د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل اداري د نه په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر ورسپانه خپل اداري کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منځوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو با اثر خزا خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. اداري مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثر خلک په کرپشن اغلا غلطو کې ککړ وي او د دې د خاتمې د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اس خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کې دی شي د نیب خپل طریقه کار وی. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وی هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وای چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړ توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وی بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وای پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کومرست چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منی کړی. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویول شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي ځکه چې په دې کې منطقی امن او ترقی پټا دا. دریه زیاتوی اوس دنیا بدل ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندستان لپاره دی چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وای سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوړه کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړي چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایللی او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څور زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو. خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. هم دغه تټ امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وای د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما د هم ویل چې امریکایي عسكر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د میشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاری ساتي چې دارنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
درنو اوردونکو د هلمند امنیه قومندان وای چې امنیتی ځواکونو د دغه ولایت په باباجی په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده. د هلمند امنی قومندان پاسوال نبی جان مولا خیل وای چې جګړه لا هم روانه ده خو وروستو جګړو کې د طالبانو مهم قومندانان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لشکرګاه ځینې اوسیدونکو ویره لري چې جګړه به خار ته وغځیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې اورو.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمه ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونو استول شوی دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مولا خیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاره ولې ده.
شخصاً د باباجی په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی استروکتو یعنی تنه یو کتنه د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو.
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګا شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغسې حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لوېدو په نتیجه کې د دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو اوردونکو وزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته صدا پاسا یو سلسلور اصل وخت عرب روپی بیل کړی دی چې پکې با دو سل وخت عرب روپی د پرمختای کارون لپاره وی. نو موږ تیر ورځ په خبر کې تر خبري غونډې وروسته مشال لري ته ویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ضلع او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي چې هغوی پر نوی نظام پوه شي او کار وکړي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډیر زر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلع حکومتونو کار شروع کړی دی، فنڈز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غی چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي، په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنڈ تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې با ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه تزي دي ویلج کونسل تزي او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته او 8.5 ارب ضلع کونسل ته. دین علاوه با 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاور ورک لګیږي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فنډونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوې بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم پر رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوردونکو زو کوټه ته. د کوټه سنډمن روختون ډاکټران وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې ورته داسې ناروغي ورول کیږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو کار پرېښوي. ډاکټران دا وایي چې د دې وجه د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. پر دې موضوع له کوټه د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیلېږي.
ماشوم چې په ناسې موږ خو نسمن خلک یو، هغه خو روپۍ ډېرې غواړي، وس نه لرو چې بویزو.
دا د یوې بستر سوې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د نیستۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښو.
زما کوچنی په زنداور کې
زنداور
کې وو په زنداور کې وو وو د سندغه وو د سیمیټو د بلاو بتارو
د سنډي من روختونه د پښتورګو د ناروغي متخصصین وایي لا تیرې یوې میاشتې راځي ورته همدا ډول ناروغان راوړل کیږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت کې پښتورګو یا وډوډو کار پرېښي. د پښتورګو د ناروغي یو متخصص ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې شي
د دې وجه مې بیسیکلی دا چې اډیوکیشن مش خلکو سره نستا کښنیانې لس لس دوه دوه لس کښنیانې به چې دلته مش پوری را رسیږي د دې آلموست ګردې فیلې
د دغه روختن په دې واټ کې د پنځمې په ورځ پنځه همداسې مېرمنې بستر وي چې د ماشوم د زیږیدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو له امله اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نس وي او ډاکټر ته یې په میاشت دوه کې د کتلو لپاره بیایي نو ښایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کیږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ اوبزرویشن یې غلي حاضر د څه وخت کې بيخي زیات شوی دی د مریضان چې دي
ډاکټر ګلغټۍ د دې وارد یو بل ډاکټر ده دا هم د منی چې په دې روسیو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوی
هغه کې خو سوجوات چې هغه د دې کور له حاضر علم علم کمې ده او بل چې دې د دې کور سم منیجمنت نه کړل کور دی کمپلیکیشن کې رواني پیچیدګي رواني لیکن دوی خپل کور ولاته یا نه کوم یو مریض چې دی هغه وش په پور دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی وینې مېدا لیکن د خپل کور ولاته ژغ نه کوي اخر کې چې دا بول کې مې سوې انوریا چې ورته یې هغه ټایم دی ورته ویل او د لې چې راغله غاینی ولاته د بلیډینګ بخي زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د دې هیسټریکټمي وکه مطلب مسانه بچدانی ګرځوي ستنه
د سنډي من روختونه د دغه وارد مشر ډاکټر لیاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې له یو شمېر نورو نارینه او ښځینه ډاکترانو سره مشورې هم پیل کړې.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت ګردې فیلیږي زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سیوی دي دومره ډېرې سیوی دي چې خپل وینې چې په سلو کې 50% دوی را روان دي دا زموږ د خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو. موږ لګیا یو چې هغه وجوهات او هغه لاملات معلوم کړو چې د دوی له وجې د دوی ګردې فیلیږي سره یو په خوان دغه کېدلو په خوا تشخیص نه کېدی اوس تشخیص چې کیږي ګردې فیلیج نو ځکه دوی لته را رسیږي سره بنیادی وجوهات دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټران ته توجه نه ورکوي د کښنیانو چې بچي په نس موږ بچي خو راوړو د هغه د صحت خیال نه ساتو نه د مور نه د بچي
ته ویل ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بيخي پورته وه. خو د ډاکټرانو په خبره کې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونسی نو دا کچه به نور هم پورته سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو تاسو غوږی د کابل سیموز د کون کې وای د پاکستان جوړیدو اتش په تکاله وشول خو وفاقي حکومت لا هم په هغه سیمو کې نه خو په هنتون جوړ کړي او نه هم میډیکل کالج یا انجینرینګ کالج دوی وای هم دغه وجه ده چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو لپاره ورزي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استاد وای د په هنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاری ساتلې دي. تفصیل احمد الله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خوده چې اتش پېته کاله تیرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وای چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیثیت په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منځوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدا یونیورسٹی دوی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی کے تو موجودہ حکومت روک لو تو چیت کی ڈٹ کے دیجو نو غیا ختم کو میوی منصبی میڈیکل کالج بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
ددی پونتونو نو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو پر جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان کے پیسو ارینجمنٹ ملٹری سستی پستی فاٹا سیکرٹریٹ کی ڈیلی کو نو نی دی دو پٹے منی ردی شگوائی یوز ما کی خستہ دی بندی با کول چیز کی اوپر اپ قیمت تے انو بین با کول چیز کی اوپر پیسے دے سی حکومت بدل سی اگر فنڈم ختم سی پی بیا تے سارا نہ کوشش نہ کوا یو کوڈا سبب پر کی فاٹا سیکرٹریٹ
دا باجوڑ ایجنسی نا منتخب د قامی اسمبلی غڑے حجی بسم اللہ خان د دغه پختنی په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټا ممبران غلي دي فقط چې زه مو په څه کې نه ما نو د خپل ملک تعلیم لپاره د معاملات او د جهاد لپاره ډیر کوششونه کړی دي خو نه په یو ټولې په دې باندې چې توجه نه ورکړي دا اوس په ریوالې نه ورکړي
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینیئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې په دې سیمو کې د 13 آتش پیته کلونو راهسه د پهنتون نه جوړولو ذمہوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلی اولس هم دي
فاټا نه چې کوم ایم ایل اے سینیټرز د ترازی چې کوم حکومت په سنټر کې راځي دوی د هغه همیشه حساب پاتې شي د دې ترجیحات د ځاتی کاروبارونو نه علاوه کلا دا نه دي پاتې شوی چې دوی متفق تور باندې خپل یو ایجنډا جوړه کی او دوی کوم حکومت سره شامل دي پر کې دوی وایي چې موږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار موږ ته په فاټا کې دا یونیورسيټي موږ ته پکار دي بیا د فاټا عوام هم دغه رسی دا فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټریان تاسو پارلمنټ ته راغلي آیا هغه پارلمنټریان د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي
د یادونه دا چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ لوجې د اوګدې مودې راهسې یو شمیر سکولونه او کالجونه هم بندې د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت لپاره کار دي چې دا سیمې د نظر نه اوباسي او ځای اولس ته د خپل جایز حقونه ورکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
نرنو دونکو تاسو مشال اړتیا وګه دا قبایلی سیمو چارو دفتر په کورم کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو ماشينونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی وو او دا مهال بیکارول د سیمې اوسیدونکو وای د کورمې ځوانانو ته په خوا هیڅ توجه نه به ورکړل شوی چې په کار وا چارواکي وای په بیلابیلو سانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي تاریخ روزه نور معلومات راکوي
په کورما کې د فاټا سیکریټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشندرې چل ورخدلو لپاره روزنه ورکړل شوه کوم چې په نیمه کې تعلیم پرې خودلې دي او اوس په روزګار دي فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمې د پرمختګ ګورنمنت او کمیونټي د پروګرام یو مشر حمید خان مشال لډیو توای په سیمه کې دا دویمه دوره وا چې په یاد برخه کې 50 نور ځوانانو زده کړې تر لاسه کړې
په یو ټریننګ باندې ډېر زیات خرچه وکړل د مونږ اسلام آباد ته ولې کړې یو میشت ما دغه ته ټریننګ ورکړل دي فیسز ما دا کړل دغه هاستل خرچې ما برداشت نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد دغه د صدا خلک راشي او ځان له بیزت روزګار تلاشو کې نه کې د غلطو خلکو ملګری شي
د په خبره د دین وړاندې د بره کورمې دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده عبدالباسط بنوم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه تر لاسه کړه
نو دا ټریننګ موصل کو قصد دا ویم سوال ز مو په اس نه پېدو کنه نو دا ټریننګ مقام ته روکړه فاټا سیکریټن خصوصا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن نو مو ډېر شکر گزار یو او کدا ټریننګ پخپلې خرچه باندې کولای نو دې باندې 2-3 لاکھ خرچه راتلا
ملک سید آباد چمکنی په نامه یو ځای مشر دار او زنه ډیره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي
موجوده د نوی دور کوم د نوجوانانو دی د فاره دا کوم ټیکنالوژي ټریننګ دی ډیر بختار دی کدا په یوروپ کې دی کدا په خلیج کې وی کدا په پاکستان کې وی و ان شاء الله العزیز څه څومره نوجوانان دي څنګه ته روزګار ملو شي او الکی کې به امن وي
بلخو ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لډیو ته ویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده خو لبد مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شي وی
کدا ته څه کوم کار روزګار ملو شي مصرفیات ملو شي نه دا به مصروفي او کو کار مصرفیات نه وي دا به نشيون کیږي چرشون بکیږي غل ډقوان بونه جوړیږي د دې لپاره په کور دي چې ایجوکیشن ته
فاټا سیکریټریټ
په تاوان د قبایلی سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورنمنټ او کمیونټي دا پروجیکټ د ستمبر میاشتې 2000 کال راهیسې په کورما کې روان دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
نرونونکو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې دوه نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. د خیبر باډي تستانه شي خلک وای دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلی سیمو کې د طبي ناروغیو انتظام اداره اف ډی ایم ای وای دوی به د خوړو نمونی واخلي او معیار به وګوري. تفصیل له سیمې د مشال لړۍ خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر جن سای باڑے تاستان شوی کډوال وای چې دوی تا کوم میاشتینه راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وی. په دې حق لا د باڑے سیمې او تن شریف خان پر د مشال ریډیو ته وای
مصالح دار چې دا کم راشن مولا میلاویږي دا چې توسه پخپله او قسم ملته چې روښه د نیم بدی معنی ځو ته بورارو بیا هغه چې کلا بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس روزیم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کلا تاریخ وی کلا څنګه وی کلا څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز قسم دغه شی غور شاره نه.
او د باډي بلتن ګلسه د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ نه په بل ځای کې چې شای وخلو چې کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاکین چې کوین دا اول خو سیویچه بورای وی نیم ولته وبوسو نیمه بورات وبوسو هغه بیا چې کنده پنیمو کې شګی وی د خوراک نیوی د مجبورې خورو
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنټ میجر واخلو مو به چک کوو خپل کسان ته ویم هغه کې هیڅ قسم د غسوال نه پیدا کیږي. د ګورنمنت اف پاکستان چې کوم دي نور سم رایداري دي فوټ والی دا غي په مکمل چک اوتاون وی او د دې هغه ټول غذایی اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي مخکې دا چې کایتون راغلی وو بیا د غلی په خوا باندې مونږ دا وې سامپل یو لیکلي لیبارټرې ته هغه ته هغه بالکل می چیرې دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ټیک ټاک دي او تاسو پته چې دا مطلب سترولو نه کوي خو چون کې د دې صحت لپاره دا غري
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نورې اسانتیاوي هم ورکړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
درنو دونکو زو کراچۍ ته چرته چې یو لیکوال په د ماشومانو کې د پوهاوی لپاره د کتابونو یو لړۍ شروع کړې ده چې ورته کامیک کتابونه ویل کیږي چې پکې د تصویرانو د لارې ماشومانو ته ماشومان کې په هغه پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابیا اکرم خان پر رپورت کې ورو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومان لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې نه د ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د نه ځوانانو کې پریګل د پېښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، مهنور د هونسه نه، نهه د هزارې نه، چیکو د کویټه نه، رضا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادې 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسي زیاتې او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زموږ خیال دا چې موږ خپل بچو ته د شورونو د اوخیو او اوایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاش وباسو او هر میاش په موږ په یو ټولنیز مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابی سلسله شروع کړي او دې لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکو خپل په مختلفو سکولونو او نور د درس ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وای
مونږ
اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشوم مانو تا د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو کو څوک د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او کوټه نغواړي نو زه خواهش لرم چې هغه سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اثر په وینا چې د کومي کتاب ټول خرچ د خپل اوچتوي خو د پاکستان نورو برخو کې د خپرول لپاره ورته د فندونو ضرورت دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه خراونی د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.